مایلم د شیخزاید پوهنتون وترنری پوهنځي رئیس. چون په دغه برخه کې موږ مخکې خبرې کړې وې، اکثر هیوادوالو ته په دې اړه معلومات شته. دغه یو ویروسي ناروغي ده چې په تیرو کلونو کې په پاکستان په سند ایالت کې همداسې راتلل، پنجاب او داسې خیبر پختونخوا په دغه نه وروسته په جنوبي سیمو کې او په جنوب شرق ولایتونو کې دا خپره شوه. دغه ناروغۍ لومړنۍ علائم په دا ډول دي چې هغه د پوستکي په باندنۍ سطحه باندې د دانو په شکل ځان څرګندوي. دغه دانې د پوستکي خارجي سطحه، د غاړې خواوشه، د غولانځې خواوشه او شاتنۍ خپې او هغه کوي متضرره کوي او تخریبوي. اکثر تلفات په حیواناتو کې سي زیات راوړي، هغه د حیوان د معافیتي سیستم د کمزورتیا په وجه او د حیوان هغه د عمر په لحاظ هم کېدلی شي چې زیات عمر ولري، هغه هم څنګه کوي تلف کوي. په نړیوال ریکارډ کې د تلفاتو فیصدي ډېره کمه ده، خو چون افغانستان داسې یو هیواد ده چې حیواناتو ته بیلانس غذا نه ورکولی کېږي،
ډیره مننه استاد اسماعیل کمال. پوهنمل خوستی صاحب، آیا دا ناروغي په افغانستان کې پخوا کلونو کې هم وه او که سږ کال پیدا شوې ده د اول ځل دی؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته او تاسو د طریقې تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. معلومه ده چې دا ناروغي سابقه لرونکي ناروغي ده، ولې په افغانستان کې د دې ناروغي تر اوسه پیښې نه وې لیدل شوې. یوازې سږ کال 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان د سند ایالت کې دا ناروغي ولیدل شوه. د دې پخوا په 2020 کې په بنګلاديش هیواد کې دا ناروغي وه. 2023 جنوري میاشت کې په پاکستان سند ایالت کې چې ورو ورو د ناروغۍ د خپرېدو په سبب پښتونخوا ته، او بالاخره په 2023 کال کې د جون په میاشت کې لومړنۍ پیښه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ په منطقه کې تر سترګو شوه. یعنې پخوا په افغانستان کې د دې ناروغۍ سابقه شتون نه درلوده.
استاد سید اسماعیل کمال، آیا دا ناروغي واکسین لري که نه لري، یا واکسین کوي څومره موثر دی؟
په دې اړه خو تر اوسه پورې زیاتو کمپنیانو واکسین کړي، وارد کړي دي. خوشبختانه چې اوس افغانستان کې هم دوه درې دا اعتبار لرونکي شرکتونه دي چې دغه واکسین راواردوي، او دلته دغه سم ته چې کوم واکسینونه هم راځي هغه اکثره منشای ترکی وي، ترکیې نه خریداري شوي وي، او الحمدلله ښه نتیجه یې ورکړې ده. دلته بدبختی دا ده چې دغه ناروغي تقریبا تر 5 هفتو پورې انکوبیشن پیریود یا پټه دوره لري، مخفي دوره لري. نو په دې وجه باندې هغه واکسین چې وو هم کې اکثره حیواناتو کې دغه وایروس موجود دي، نو دې وجه نه هغه کوي دا الایم سرګندۍ. کله چې الایم سرګند کله خلک داسې فکر کوي چې ولدا واکسین څنګه دي یا بې کیفیته دي یا مستی تطبیق کړي نه دي.
بله، یعنی واکسین شته خو دا چې ځینو مواردو کې تاثیر نه لري، علت یې دا ده چې ویروس مخکې له مخکې په هوا کې
موجود دی.
بله، ډېره مننه. خوسی صاحب، ځینې وایي چې په سلو کې 60 غواوي چې په دې ناروغۍ اخته شي نه پاتې کېږي، مري. د تلفاتو د اندازې په اړه څه مطالعه شوې ده، څېړنه شوې ده، څومره مري ترې؟
مننه. په ریکارډ په حساب سره سرچې راپورونه دا وایي چې د دې ناروغۍ تلفات د 30% پورې دي. خو یادونه باید وکړو چې دلته د تلفاتو د کچې لوړېدل خاصتا په افغانستان کې یو علت دا ده چې زموږ په افغانستان رقم مملکت کې دلته هغه کوم ډول رقم ته تغذیه غذا او تغذیه یا د څاروي او صحیح مدیریت چې کوم د هغه شونه نه ده. اکثره د تلفاتو کچه په هغه څاروي کې لوړیږي کوم چې په منظم ډول د هغوی تغذیه صورت نه نیسي او یا د دوی منیجمنت صورت مدیریت سم نه وي. نو په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو لامل دا ده چې زموږ د هیواد کې شته څاروي چې د مافیاتي سیستم کمزوری ده. په هغه څاروي کې چې مافیاتي سیستم کمزوری وي د هغې تلفاتو شمېر هم زیات وي.
بله او شاغله کمال خلک تاسو مخې د واکسین خبره وکړه. ځین خلک وایي چې د واکسینونو کیفیت خراب دی. قسم تاسو وایي چې خلک داسې وخت کې واکسین غواو ته ورکوي چې ویروس مخکې له مخکې په غوا کې موجود وي. لیکن ځینې وایي چې بې کیفیته واکسین هم هیواد ته وارد شوي دي یا واکسین ښه نه ساتل کیږي. واکسین که هغه مخصوصه د هوا درجه نه وي رعایت شوي خپل کیفیت له لاسه ورکوي، یا ځینې داسې کمپنۍ دي چې ښه تولید نه لري د درملو په برخه کې هم د واکسینو په برخه کې هم. وایي دوی وایي چې هغه افغانستان ته واردېږي او نتیجه نه ورکوي.
تر یو حده پورې دا د خلکو خبرې صحت لري. واکسین په عموم کې مختلف هغه د اکسپایري ډیټونه لري یا د تاریخ تېرېدو وختونه لري. دغه تاریخ تیرېدو وختونه په دا معنی نه دي چې دا به ضرور یا شپږ میاشتې وخت لري که نه. دا چېرته موږ یو ساعت په ګرمه هوا کې کېښودو بیا هغه یو ساعت د دې عمر د له منځه ځي، یعنې هغه له منځه کېږي. هغه ژوندي واکسینونه دي په عموم کې دا د لمپسکین ډیزیز واکسین چې دغه ژوندي واکسینونه دي په ګرمه هوا کې یا د مستقیم لمر وړانګو په مقابل کې دا په یو ساعت کې له منځه ځي. نو دا که څومره با کیفیته واکسینی څومره د شي کمپنۍ واکسینی دا څنګه کې دا خرابېږي یا په صحیح ډول د دې مراقبت و نشي محافظت و نشي دا هم له منځه ځي. دویمه مسله دا ده چې دغه د مخکې نه سیاده کړه اکثره حیواناتو کې اوس دغه خور شوی ده، دغه وایرس خور شوی. نو زیاتو کې دغه په پټه دوره کې یا مخفي دوره کې میکروب لري، نو دی وجه نه دا ناروغي منځ ته راځي. دریم مسله دا ده چې رښتیا هم دلته دغه تجارت بیخي داسې شکل اختیار کړی که څوک جواز لري یا نه لري، که نه هر څوک د ګټې په خاطر باندې یو عمل سرته رسي. هغه په عموم کې پاکستان هېواد نه هر څوک کولی شي چې په لاس کې واکسین راوړي او دلته څنګه کې تطبیق کړي. دا نظارت هغې چې دا برخه چې ده دا لږه کمزورې ده په موږ هېواد کې. نو په دې وجه باندې دغه دغه د خلکو خبره هم یو څه صحت لري.
ډېره مننه خوستی صاحب. د درملنې لپاره یې له واکسینو پرته نور لارې هم شته، خصوصا نور آیا داسې نور درمل شته چې که فرزند یو چا غوا په دې ناروغۍ اخته وي، پوستکی خراب شوی وي یا دانې پرې راختلې وي، کومه دوا شته چې درملنې پې وکړي؟
مننه. څرګنده ده چې یاده ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او ویروسي امراض په عموم کې ځانګړې درملنه نه لري. د دې په خاطر کله هم چې د یو چا څاروی په یاده ناروغۍ اخته کیږي، لکه څنګه چې مخکې ترې یادونه وشوله، په دې ناروغۍ کې معمولا د پوستکي په برخه کې یا په مخاطر شا کې د وجود په مختلفو برخو کې نوډولونه منځته راځي. دا نوډولونه د وخت په تېرېدو سره دا په زخم بدلېږي. علاوه پر دې په حیواناتو کې شدید دردونه لوړه تبه د اشتهایي شتون لري. نو موږ په ځانګړي ډول د ویروسي امراضو درملنه که صورت نه نیسي، موږ کوشش کوو چې د دوهمي عفونت د مداخلې په خاطر دا چې دوهم عفونت کوم بل بکتری عفونت د وجود ته داخل نشي، یعنی کله چې جلد زخمي کیږي معمولا د نورو میکروبونو لپاره وجود ته د دخول ښه زمینه مساعدېږي. نو موږ په دې وخت کې کوشش کوو چې هم انالجیک یا د ضد درد او ضد تبې درمل استعمال کړو، خو سره په څنګ کې د دوهمي عفونت د مخنیوي په خاطر د وسیع التیفه باکیفیت او درمل سره هم ګټه پورته.
بله ډېره مننه استاد کمال. د ځینې وایي چې د غواو پاک ساتل ډېر رول لري. تیر ځل په همدې خپرونه کې ځینو اوریدونکو وویل چې خپلې غواوې په دې ټولو مینځي او چا چې دا کار کړی دی هیڅ غوا یې په دې ناروغۍ نه ده اخته شوې. دا پاک ساتل څومره رول لري؟
مننه. خبر دا ده چې دغه ناروغي دغه انتقال ته موږ فکر وکړو، نو لومړنی راځي هغه د حشراتو په واسطه دي انتقال لري. نو حفظ الصحه لمړنۍ شرط ته په کار ده په حیوان کې حیواناتو د غوجلې د حیوان په دغه وخت ډیره زیاته توجه وسي. او دویمه خبره دا ده چې دغه 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 کوم غواګانو کې چې ناروغي منځته راغلله سره د دې چې هغه ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه استاد ته یادونه وکړه د دې تر څنګ په کار ده د پوستکي دغه کوم زخمونه منځته راغلي دي په ښه ډول د دې دی افونتونو هغه وشي د مختلف ملهمونه دي مختلف انټیسپټیکونه دي چې د دې زخمونو ښه هغه وشي د پالنه وشي. نو کېدلی شي چې حیوان څنګه چې دې نه بچ پاتې شي. نو حفظ الصحه تر ټولو لومړنی شرط ته په دغه کې دغه انتقال دی حشراتو په واسطه راځي. دویم مستقیم تماس ته یا د پزې لخوا یا د زخمونو نه کوم مایات راځي یا کوم نږدې تماس د حیوان د حیوان ترمنځ د دې مرضونو د انتقال سبب کیږي. نو ناروغ حیوان چې کله په کومه غوجله کې یا په کوم کور کې موجود وي په کار ده د نورو نه څنګه شي ایزولیټ یا لرې شي ترې تر څو دغه نورو ته د انتقال هغه زمینه څنګه کې کمه شي او د حشراتو ضد درمل په کار ده په هغه کې وشیندل شي او هر وخت د حفظ الصحه قوي مراعات وشي.
بله ډېر زیاته مننه. مخکې تر دې چې ټلیفون شمیرې اعلان کو یو اوریدونکی تیار لرو، اول به د دې خبرې واورو بیا به د لنډې خبرې چې اورسته د نور اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کوم. مهرباني کوئ تاسو په لاین کې یاست له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم. دوه قامت خر کوچې د مفرنتای سره تماس کې مورور.
مهرباني کوئ کوچې صاحب.
مهرباني ورور دا ملمنو ته د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. فصل سلام نه دا د موږ د مالدارې ته د شي پاملرنه نه ستنه دي حکومت پلا پاملرنه ته داخله حکومت او له دې نړیوالو ته پاملرنه ته دی غو مرز ډېر غټه لپاره په افغانستان کې ورساو خلکو ته ډېر غټه ضربه ورکړه د خلکو دغه وایي او په سرمایه ته ورور هغه د مرز تباه برباد کړي تر اوسه پرې د علاج معلومات نه ده سوی. نو موږ دا اله لرو چې باید یو مانداس لپاره یو طریقه برابر شي، واکسینونه برابر شي، سرجریونه برابر شي. دا موږ مالداري خو له طلب کېدو سره مخامخ ضرور
ډېره مننه کوچه صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غواو د پوستکي په ناروغي خبرې کوو. دا ناروغي لمپ سکن ډیزیز نومیږي. زموږ میلمانه دی د شیخ زاهد پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او همدارس دغه پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. لنډی خبرتیا ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
به مو هم یو اوریدون که پلاین کشته. نو مخی ترده چه نمبرون اعلان کم اول دوی تورزم. مهربانی کوی سیب.
همکار صاحب سلامونه تاسو ته، استاد کمل صاحب ته او ډاکټر صاحب اجمل خوستی ته نیکی هیله احترامات ډلې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وای.
سلامت اوسئ، مهرباني.
دا چې لمسیم ناروغي په خوز کې 13 میاشتې راهیسې ډېخي په شدت سره روانه وه. تقریبا په 60% غواګانې مړې کړې، یعنی بیخی هغه د چا خبره چې خلک یې اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. خلک هم دې غواګانو څخه اقتصادي جوړو، یعنی مستې لبنیات شو دې بازار ته انتقالې وای. غوای لرله زراعتي غوا وه، هماغه غواوې د همدې مرض له امله مړې شوې. نو ډاکټر صاحب اجمل او استاد کمال هم څو وخت پخوا دوی یو سیمینار وړاندې کړو په شیخ زاید پوهنتون کې. هم خلکو ته یو عامه پوهاوا یو ګټور معلومات وی. خو ډاکټر صاحب نه مهیله دا ځکه د یو ځنګ دی پیژنه مجمل خوست کې کلینیک ته خو خدمات وړاندې کوي، خو د دوی په سیر دوی خو مسلکي خلک دي، نور د غیر مسلکي خلک دي چې دواخانې لګولې دي، دوایا خرڅوي، واکسین خرڅوي، خو د دې په ځای چې ګټه ورسوي نقصان ورسوي، د دې په ځای چې خلکو ته یو څه ما په هوای وړاندې کی هغه ما په هوای نه به غیر د به ګټه هغه نه به تجربه ډاکټران هلته ناستې په خوست کې دواخانې لګولې دي، دوایا وړاندې کوي، دوی خو مسلکی خلک دي، دوی هله دي، دوی په دې اړه د وطن رئیس سره کومې خبرې کړې چې دوی مخنیوي کوي، ځکه اکثره خلک دي واکسین لګولې دي، وایي زمونږ غواوی ته واکسین لګولې ولې بیا په دې مرض اخته شوي دي، زمانه دوی غواوی مړې کړې، ډاکټر صاحب اجمل ته مونږ مشوره ورکړه او دوی به راته ویل چې دوی په ډیټولې مینځي هر وخت د تبې یا فینادول ګلې ورکوي یا یو شای ورکوي، تقویې خوراکه ورکوي چې غواوی تقویه شي. نو په خوست کې اکثره داسې ډاکټران شته چې غیر مسلکي دي،
کور دې ودان سلامت اوسئ. اوس به بل اوریدونکي ته ورشو، تسیم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
وعلیکم السلام احمد شیبر، اوریدونکو سلام وایم.
سلامت اوسئ، خیر پروا نه کوي، مهرباني.
پښتنه مو دغه ده چې دغه ناروغي حیوانانو ته د ابزو میز د عمر دي یوازې د دغویو دپاره ده ځانګړې سی
سی. ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ سر.
السلام علیکم سروان صاحب، تا سلام او رئیس صاحب سلام او استاد محترم ته سلام او اوریدونکو سلام. ابراهیم ام نگرهار نه زحمت درکو.
مهرباني کوئ ابراهیم،
دغه سم مالداری چې موږ درلودله انانوي مالداری دا د غټ مال چې غواګان شو دا خو بچرګان ټول تلف شوې، ایما د اوس رئیس صاحب نه بل خصوص د ټولو د مالداری کارمندانو پوهانو او کارمندانو د زراعت کارونه چې مونږ په ټول دی د شلو دوه شو کلو کې مونږ هیڅکله خود کفایت ته ونه رسیدو، دا ټول مالداری م د انانوي په باندې مخ کې وړو، خوراکه مانانوي توګه ورکو او ککرهنم د انانوي کو. زه د محترم رئیس صاحب نه غوښتنه کوم، خو پښتنم کوم او استاد نن پښتنه کوم چې تاسو ولې د یو همغږي د ټول افغانستان په د پانتونونو د کرنې یا د مالداری په سطح یو همغږي نه راوړي، افغانستان نن ورځ د نړۍ نړۍ روسه ده، باید مونږ یو انقلاب په مالداری کې راولو، په کرنه کې راولو، ترڅو مونږ زر تر زره خود کفایت ته ورسیږو، او کم داسې وي نو دغه سمات چې لرو دا به مونږ لاسه ورکو او وښې به بهر نه راځي او هر څه به مونږ وروسته پاتې وو. نو توجه نه مننه. او یو بل غوښتنه کوم، زه یو وخت یو چیرته کار وم، هغه کارمند وم، یو استاد ما د کرنې و پوښتنه وکړم، استاد تاسو ول داسې یو نوښت نه کوو، یو هغه نه کوو چې افغانستان زر په پخو ودرېږي، نو هغه ماته وویل چې ولې نه کوو، مونږ ته څو معاش راکوو چې مونږ تاسو سره کار وکړو، که دغه شخصي منفیت ته مونږ لږ شاکو او خپل وطن ته لږ مخ واړو نو انشاءالله لرې به نه وي چې مونږ د ګاونډیو لرې څه کېسې د لرې پرمختللي هېوادونو په قطار کې به ودرېږو، خو چې اخلاص وي او یو دیانت وي او امانتداري وي.
سلامت اوسئ صاحب. بل اوریدونکی هم شته، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. اختر محمد لم سیو ولسوالی نه خبرې کوم.
مهرباني کوي اختر محمد صاحب،
منګه اول پاسپورت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دې منګه دلته یو انجمن دي شته ده په اصطلاح کفراتی دی، بولې کانجمنه بولې بیا د دې ولې شو دي ټول راځي بیا دې ته منګه بازار دی کړیا بازار ته منګه رسول خلکو ته یو سہولت ته منګه خپل هم یو مړې حلال رزق ته کېده. خو دا دې ډاکټر صاحب نن دې رئیس نه پښتنه دا شاید چې دا پیلنج دا کوم مرض راغلی ده، په دیمنګ په دیمسی کې تقریبا دوه غواوی یو غواو درې غواوی د خلکو وی زیاتره مړې کړلې. دا نړیوال مسونه یا دغه دولت نو دا خواهش دی مونږ د ګچ ز خپل غوان نه لرم چې تاسو کدا شک دی به ځان لپاره کوشش کړئ، مان دغه یو انجمن بسته خو که چیرته د مالداران آباد زور سره آباد يم دا ولس د کابل ټول سره آباد ده، دغه ما پیلن د خلکو سره که کومک ونی شي په ډیر بد حالت کې دي، زه ټول ژوندۍ کو ژوندۍ کور کلی خوبات پټای ټول په دغه یو غو دو غو باندې آباد و، دا چې لباینه لاړې وس بریده وسیم نه دي، دوی نه غوغانی واخلي او اول نه لاس تر زنه ناسي بفيران دي خدای دربار ته ناسي دغه سره د من غوښتنه راشه د دې زر اجل مرسته وشي زاد دي وي غوښت چتل شي.
بله اختر محمد صاحب له تاسو څخه یو پښتنه، تاسو ویل چې خلکو به شو دي تاسو درولې تاسو وانجمن لري حتمان به تاسو بستبندي کول او په کوچو په مستو په دې بم تبديل ولې او بازار ته بم شاید وړاندې کولې اکثرا نم دا کار کوي. څومره فرق راغلی دی په خو څومره شیدې دی ورځي تاسو درول کېدی و څومره
یمنګ په شدو کې تقریبا 50% تر 70% فرق راغلی دی په خو دې منګه په 70% شدو کې تقریبا 800 کیلو یا 1000 کیلو شدې به موږ کابل ته وړلې بیا به ما غوښنه قاعده جوړاو پنیر من جوړاو قایماق او چکاو مستیو د ژوند اوس د چیلن لپاره هغه 800 کیلو په 200 یا په 250 ایله په 300 کیلو لګېدلې دي. هغه هم دا نورې غواګانې هم نیولې دي، خلکو نوره مالداري هم نیولې ده، ډېر یو بد حالت سره دا خلک مخ دي. نو د نړیوالو مؤسسونو او له دغه دولت نه زموږ خواهش همدغه ده چې د خلکو سره مرسته وکړي، چې مرسته ورسره ونه کړي ټوله زندګي په همدغه روانه.
درست، ډېره مننه اختر محمد صاحب چې تماس مو ونیو. بل اورېدونکی لرو، ځان راو پیژنه، یا ازادي راډیو ده. مهرباني کوي خاکسار صاحب.
ولا مصیبر صاحب رښتیا ویایو، شپه ورځ دغه صحیح لګیا دی او خبرې کوي، خلک دومره عمل توجه په خبرو باندې نه کوي. زه به تاسو ته مثال درکم، زه په دالې پرتو سیمو کې ګرځم، هڅه مخکم تاسو به باره کې وخت پرونه لاره لکانه تاسو ویلو چې ډاکټر صاحب محترم چې کله غواړي مړي شي بیا یالته یو ځای ښخي شي. ما داسې دغه شیلو کې دا کندو کې زوینم چې د خلکو غواګانې مړې شوي دي او بیا یې داسې لارو خوا ته یو ځای کې اچولې دي. هغه مردارې بیا سپي هم خوري، ګیدړې هم خوري، شغالان هم خوري او نور شیان هم داسې لیوان هم ترې هغه کوي. نو دا سپي ښایي چې دغه غوښه وخوري او بیا کور ته لاړ شي. دغه سپي نه خو به بیا کور ته وایرس مایرس شی نه دي. دا یو. او دومره پوښتنه، یو بل کور ته زه ورغلم، د هغوی وخوا په دې ناروغي اخته و، د شاد کې تڼاکې کړي. بیا له ما نه پوښتنه وکړه چې دغه کور کې ماشومان د هغوا شیدې خوري چې ورکوي که نه. ما ورته وویل ما له هېڅ مشکل نه لري. نو یو ډاکټر صاحب محترم وویل چې غوښه یې په د خوراکې پروا نه کوي، شیدې هم دي. که په دا اړه لږ نور ډاکټر صاحبان معلومات ورکړي. بله خبر د خلکو بې توجهي دا ده چې دلته کور په کور باندې ډاکټران وګرځېدل. د وردګ ولایت کې حتی شربتونه یې ورول کورو ته، اکثرو به مالو ته ورکول، اکثرو به داسې منفي فکر کاوه. حتی مواد راله مشهور راوړل، اکثرو به مالو ته ورکول، اکثرو به نه ورته ورکول. نو ډاکټر صاحبان نه مې دا هیله دل د کسانو نه چې د موادو د شربتو او دا کوم مدسی چې غواوو یا د نور هغه چې څه شی رسوي، آیا د دو شیانو لپاره ګټور دي که نه؟ دا پوښتنې.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به میلمنو ته ورشو. درنو اوریدونکو ته بیا هم نوبت ورکوو، یو څه دې انتظار وباسي. مهرباني کوئ تاسو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني، یو څه ژر
محترم. زه د وایز خادی ورسواده پکتیکا د ولایت خبرې کوم.
صحیح
دلې درته په خپله باندې د موږ په کلي کې او په شاوخوا د وایز خان په ولسوالۍ کې تقریبا 50% مرګونه غواو کړی ده. او کوم ځای چې واکسین خبره تاسو کوي، واکسین ډاکترانو راوړی دی تقریبا د 150 غواو 150 شي. هغه د چا اوس ورسېږي، هغه هم ډاکترانو لاړ چې هغه شخصي کارونه کوي. او بل په وایز خان کې د کلینیک وجود نشته، مالداري ته پاملرنه نه کېږي. او زه په خپله باندې وترنر یم، ډېر ګمان مې دا ده چې دا سرایت دغه د هوا له لارې چې خوم کولای شي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو ویل چې د ځینو وس نه رسېږي په د واکسینو په رانیولو. واکسین ډېر ګران دي. خیر، لکه چې ټلیفون یې قطع شو. اوس به ورشو
یوازې په 200 کلدارې باندې ده.
مننه، سلامت اوسئ. ور به شو درنو میلمنو ته. لومړی استاد کمال، تاسو د اوریدونکو په خبرو تبصره وکئ. لومړی اوریدونکی مو کوچی له لوګر څخه و، او بل اوریدونکی چې له استاد خوسی څخه پوښتنه درلوده هغوی ته به دوی ځواب ووایي. همداراز که تاسو کمال صاحب په دې اړه ووایئ چې دا ناروغي لغو څخه نور حیوانات او ته او یا انسانانو ته هم سرایت کوي. یو اوریدونکو ویل چې آیا میګو ته دا ناروغي سرایت کوي او کنه؟ بل اوریدونکو ویل چې که څوک شیدې و د ناروغي غوا شیدې استعمال کی وتشي نو آیا انسانانو ته هم ناروغي سرایت کوي یا تاوان ورته لري او کنه؟ مهرباني.
مننه. خبر ادا ده چې دا ناروغي په اړه چې دوی کوم خبره وکړله چې نور حیوانات ته ځي او کنه ځي، نور حیوانات ته دا نه ځي. خپل دا وایروس د خوښ حیوان چې دا غواګانې او میخې دي، خپل دا اوزو او میګو چې کوم دغه وایروس نه ککړیږي، هغه بل سټرین ده چې هغه د شیپاک یا ګوټ پاک یا دی وضو کوي کوي په پښتو کې وسوي یا دی میګو کوي. کړه دا دیغه مرض په شکل دیغه یو دغه وایروس کورنۍ دا څنګه په میګو کې کوي من سره وړي او په واګانو کې دی واګانو کوي من سره وړي، نه دا نورو حیواناتو ته نه انتقالېږي. او د شودو په اړه شودي انسان ته زیان نه لري، چونکه چیرته انټي بیوټیک استعمال شي یا د میکروب ضد دواني استعمال شي دغه په وجه باندې هغه شودي چې دا هر دوی باندې لیکل شي چې تر معلومه میاد پورې وخت پورې دغه شودي د خوراک استفادې وړ نه دي. او ورخه په یو صورت کې د خوراک وړ ده چې هغه ډاکټر ته مراجعه نه وي شوی او حیوان څنګه په اولو کې حلال کړی، او ورخه که چې په دواین استعمال شي بیا هم د دغه غوخه د استعمال ور نه ده. او یا د غوخه کې زیات چې څنګه دغه ناروغي د وخت په تیریدو سره هضمي سیستم او تنفسي سیستم ته سوګوتا او د معدې او کولمو مری ته څنګه انتقالي حالت هم دغه علائم څرګندوي. نو په ممکن نور حیواناتو ته انتقال ور نه ده، یوازې غواوې میخې ممکن کوي. او په شودي او ټول هغې د خوراک وړ دي تولیدات.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خو سای تاسې هم که په دې موضوع هم خبرې کوي، او ضمناً له تاسو څخه یوه بله پوښتنه دا وه چې وایي ځینې خلک په خپل سر واکسین کوي، غواوو ته واکسین ورکوي، دا کار څنګه دی؟
مننه. ما یو پیو ټولې پښتنې ځان سره یادښت کړی دي. د خوست ولایت څخه چې کوم ورور پښتنه وکړله، د خوست ولایت کې په عموم سره سره په دې زون کې جنوبي زون کې تر ډېره بریده پورې چې تر څومره متوان کې ده، د خوست میشتو او بل اخره د پکتیا لوګر د دې ځایو کې پورې خپل خدمات غځولې دي. دا چې ټولو ته څرګنده ده چې په عموم کې په افغانستان کې د مسلک ته په درناوي سره څوک داسې خاص نه دی قایل. دلته مسله دا ده چې که زه مې حیث یو ډاکټر جګېږم او یو څوک له ګریوانه رانیسم چې ته ولې واکسین کوي، نو یو ویترناري او ډاکټر هغه هم په یو خصوصي سکتور کې دا حق نه لري څوک چې له ګریوانه راونیسي چې ته ولې واکسین کوي. د ګریوان نه د نیولو او یا د هغوی د منع کولو لپاره خپله مرجع شته، دولت شته. دولت باید په دې باندې کار وکړي تر څو هغه څوک چې جواز نه لري، هغه څوک چې مسلکي نه ده یا مسلک ته په احترافه نه ګوري، په درنخ نه ګوري، نو هغه محدود نیولای شي. په خوست ولایت کې کله هم چې د ناروغي رمان تشوله، د اولینې واقعي سره سم خپل مسولیت می ادا کړی. د خوست ولایت د ویترنری عمومي مدیر می په جریان کې کړی چې اولینه یو غواوه چې په قدم سیمه و والی شروع کې نیولې و. په تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان په وروسته پاتې هیواد په دې معنی کله هم چې یو ناروغي من سره دي، تر څو چې موږ راپور لیږو، تر څو چې راپور ځای ته رسیږي او بیا اقدام کیږي، تر هغه پورې خاصتا په داسې امراضو کې لکه لینک سکین ډیزیز کې هر څه اوبه دی واخه تیری. دلته موږ چې کوم وخت د واقعا ولیده په شخصي لګه ډاکټر اسماعیل کمال په شمول اکثره ویترنر ډاکترانو حتی وکړه له پاکستان څخه که په قاچاق بولي او که په هغه بولي، موږ مقصد ښه معتبر واکسین راوړل. د واکسینو په تطبیق سره زه په خپل هغه ساحه کې چې ما واکسین تطبیق کړي ښه مطمئن یم، خطر خوشاله یم. واکسینو مخه نتیجه ورکړی ده، ولی وروسته د واکسینو تطبیق او د واکسینو واردول یو د سبزی دکاندار هم راوړل، سوپر مارکیټ والا هم راوړل، مسلکي وو او که نه وو مسلکي، د واکسین نه بیره واردول. وروسته موږ دا لړۍ ته بیا موږ توقف ورکړو، ځکه چې هغه واکسین نه چې دوی به راوړل کیدای شي چې واکسین د خې مرجې څخه راوړي، ولې واکسین خپله مناسبه د حرارت درجه لري چې د 2 تر 8 درجو د سانتیګریډ کې باید دا وساتل شي. تون دوی لپاره دا معلومات نشته، نو هر شخص چې کېدو واکسین به راواردول. دوهمه مسله د عامه پوهاوي په اړه، د عامه پوهاوي په اړه زموږ د ورور معلومات نه ده. دلته د سوشل میډیا څخه ځینې خلک که مثبت ګټه پورته کوي، د هغې په 50% منفي ګټه هم ترې پورته کوي. دلته په لومړیو کې چې دا ناروغي په خوص کې رامنځته شوه یا وقات تر سترګو شول، دلته په اوله ورځ هم ما خپل مسؤلیت خپل دین ادا کړی ده، خو ګڼ شمېر نورو د مسلک خاوندانو یا غیر مسلکي اشخاصو په د فیسبوک له لارې، د نورو میډیاو له لارې دا خبرې خپرې کړلې چې دا ناروغي انسان ته انتقالېږي، دا ناروغي د شیدو له لارې انسان ته انتقالېږي. ګڼ شمېر خلکو خپلې شیدې بدون د دې څخه چې مصرفې کړي ویالې ته یا اوبو ته تویولې، هغه غواګانې مثلا چې د دې څخه که کله هم دا خو وایو څرګنده ده چې د دې ناروغۍ څخه حیوان تلف کېږي، که چېرته تغیرات یا پاتولوژیک افات لوړي یا درمل پې استعمال شوي وي، د هغې څخه موږ استفاده نه کوو. ولې ما ته دلته په ظرف د 3 میاشتو په جریان کې ګڼ شمېر خلکو مراجعه وکړله چې موږ خو تر اوسه د دې د شیدو څخه استفاده نه ده کړې. ولې مو نه ده کړې؟ وچ خو د مختلفو میډیاو نه د مختلفو هغه څخه موږ ته دا هغه راتلو چې د شیدې مه استفاده مه کوئ. دلته هر فامیل ګڼ شمېر په خوست ولایت کې هم لکه ورته نورو ولایتونو کې د یو غوا چې شیدې تولیدوي د ټول کور لپاره عایداتي سرچینه ده. همدا عایداتي سرچینه یې په خلکو ودرولې. شرط 2-3 مراکز چې زه پیژنم د هغې ځای څخه ما لیدنه وکړله، هغوی سره مې پوښتنه وکړه. یو د خوست تحفې په نوم سره یو مرکز ده چې هغه شیدې ټولوي، پروسس کوي، په هغې کې مختلف نوه نور محصولات د لبنی محصولات تولیدوي. ترې هغې څخه مې پوښتنه وکړه، هغوی ویلې چې موږ به پخوا د 2000 نه تر 3000 لیترو پورې شیدې جمع ورکې دي، ولې اوس موږ خپله ورته ویلي دي یا خلکو دا کړی ده، اوس زموږ د شیدو جمعوري 300 لیترو ته راغلې ده. چې دا ولې وایي چې اکثره وخت په جوماتونو کې هم حتی په دې خبره باندې هغه درته معلوم نشم چې هر سړی که ډاکټر و که هر څوک و دا خبره په خوله راپله چې دا شیدې مه خورئ، د دې شیدو څخه مرض انسان ته انتقالېږي، د دې غوا سره تماس مه پیدا کوئ، د تماس له لارې تاسو مریضېږئ. هغه د غوا ساتنه چې څنګه لازمه وه هغه هم پرېښوده. هغه شیدې چې دوی بازار د 2 روپۍ په خاطر خرڅلاو ته وړي هغه هم په چاپه ودرېدي. نو دلته هر سړی دیږي په بل مسله کې ګوتوهنه کوي، او یا په افغانستان کې کله هم چې داسې یو ناروغي ساري او خاصتا دا ډول ناروغي چې پخوا یو قوت نه و، دا یوه نوې اپیدمي وه، نو موږ تر څو چې راپور تلو راپور بېرته راتلو ناروغي له ګردیز څخه هم لوګر طرف ته ځان ورسولو او په خوست کې ګڼ شمېر تلفات ورکړل. بل ورور مو چې په ډېرې بخانې سره چې کوچای ورور ابراهیم په نوم سره ناروغی وضو میگو تزی او کنه زی مون دی ناروغی فامیل چی دا پاکس بیره دی فامیل دا پا دی پاکس بیره دی که مون بیا دی جنس کپری پاکس ویروس جنس دا چی دی دری تایپو نلری چی یاوی گارد پاکس دا شی پاکس دا او بل لیمف اسکین دیزیز ویروس یا نیتلینگ ویروس دا. نتلنګ ویروس یوازې دا غواګانې په ناروغۍ مبتلا کوي، میږو وضو ته کوم خطر نه واقع کېږي. خو اوس دا چې په ظرف د 2 اونیو کې ګڼ شمېر کوچیانو موږ ته مراجعه کړې ده، یعنی اوس هم که د ستاسو د رادیو له لارې زما غږ انجوګان یا موسسات او یا دولتي چارواکي اوري، اوس هم سارې وخت ده. غواګانو خو مولله سوار کړې، راځئ چې خپل میږې او وزې او کوچیان ورونه خو د دې خطر څخه وساتو. د میږو لپاره ځانګړې واکسین دي شیپاکس، که دوی غواړي چې دا خلک له اقتصادي ستونزو څخه وساتي، وروسته چې بیا ورته میږې ته ورته توضیح کوي یا ورته خوراکات تغذیه کوي، راځئ په ناچیز قیمت سره د دوی میږې وساتو، یعنی د دوی لپاره مناسب باکیفیته واکسین اوسنه برابر کړو. او بل ورور مو چې ویلي د شیدو په اړه او یا د غوښې په اړه یې پوښتنه کړې وه، ابراهیم ورور، دلته خبره دا ده چې کومه وایو چې د دې غوا څخه انسان مریضېږي، دا سمه نه ده، ځکه د انسان د دې ناروغۍ په وړاندې حساس نه ده. خو دا چې موږ بعضې وخت ځینو ته وایو چې غوښه استفاده مه کوه، لکه پخوا چې ډاکټر اسماعیل خبره وکړه، هغه غواګانې چې په هغوی کې موږ انټي بیوټیک استعمالوو، د انټي بیوټیکو په استعمال سره بیا موږ نشو کولی دا ډول غواګانو له غوښې څخه استفاده وکړو. خو ولې هغه غواګانې چې د دې ناروغۍ په سطحي ډول تېره کړې ده او یا کاملا صحتیابې شوي دي، د هغوی څخه موږ استفاده کولی شو. کوم وخت چې دا ناروغي په خوست ولایت کې رامنځته شوه، په دې وخت کې د لوی اختر شپې او ورځې وې چې ګڼ شمېر خلکو
فقط باز غوغانو کې دا ډیر دی علیم ډیر خفیف وی دې خفیف علیم په تیرول سره هم خلکو کې ویره خبره شو خپل غوغانو ته خی صرف نظر وکړ قرباني کې ذبح نه کړي نو دا غل تم دا خپل په هواي ورته کړی دا اوس هم ورته کو چې دا ډول غوخه ته خی استفاده کولای شي استونز نه لري راځو شي دوته شیدې هم د دا ډول ترول څخه د شیدو استفاده کولای شو یوازې یوازې د سیاست د رابیو لارې د ټولو ته دا پیغام ورکوم هر نوه څاروي مثلا د غوا نه میږي نه وزې څخه چې د شیدو څخه استفاده کوي یوازې یو لس دقیقې که چېرته موږ د شیدو ته جوش ورکړو یوازې د دې ناروغۍ په اړه بلکې ګڼ شمېر نور امراض لرو لکه بروسلوز توبرکلوز چې د خامو شیدو له لارې انسان ته انتقالېږي د هغې مخه به هم ډب کړي وي یعنې د دې شیدو له لارې د ناروغۍ ویره نشته.
بله ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا به زه ستاسو لخوا ووایم چې هغه غواوې چې په دې ناروغۍ اخته دي همه غوښه د استفادې وړ ده، خو البته تبن چې باید ښه پخه شي، که ښه پخه نه شي نور مرضونه هم کېدای شي ولري، او همې شیدې د استفادې وړ دي، اما باید ښه وشول شي. که ونه شول شي که ناروغي هم ونه لري بله ناروغي ممکن انسان ته انتقال شي، اما تاوان نه لري. هغه خلک چې داسې اوازې خپروي چې ګواکې د دغو غواو شیدې د باید ونه څښل شي استفاده ترې ونه شي دا سمه نه ده. اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون شمیرې مې 00 420 22 25 41 بل شمیره د 00 420 22 25 41 په دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. د شمیره یو ځل بیا وایم 00 420 22 25 41. په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو خبري وکئ، تاسې په لاین کې یاست، خبري وکئ. صاحب دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر بل یو ته نوبت ورکوو، اما بیا هم یو ځل وایم چې په دې خبرونه کې د غواو په ناروغۍ باندې، په دې د پوست په ناروغۍ باندې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو بلکې اوس په ټولو ولایتونو کې خپره شوې ده، خبري کوو د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او دغه پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای زموږ میلمانه دي. اوریدونکی په لاین کې لرو خو نه پیژمه چې خبرې کوي او کنه. مهرباني کوئ صاحب، تاسو په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. تخنیکي همکار وایي چې د په لاین کې شته خو نه پیژم چې خیر. یو سب شوی پیغام هم لرو، دا به واورو. مهرباني، سب شوی پیغام اورو، بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو. نه په پیغام نه پیژمه چې ولې نه خبریږي. تخنیکي همکار کوشش کوي چې پیغام واوروي زموږ درنو میلمنو ته. خیر وده شو، اوریدونکی بیا لرو. خیر دا به یوه وروستۍ هڅه وي، وګورو که اوریدونکي خبرې ونه کړی شوی بیا نو میلمنو ته ورځو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني، څنګه سلام شه؟ په خیر،
سلامت اوسه. زر خبرې کوي چې مخکې ډیرو خبرې ونه کړی شوی. مهرباني.
دغه اخن صاحب د کابل ولایت.
ښه صاحب، مهرباني.
نو څو صاحب اغوانو د مداري د شوکیان یو د مداري کو او د خپل مدته موږ یو د کازري چې د ماماز یو په دغه وای درلو دي. نو هغه وای چې بدن یې ځانې وخوري سره خلګ راته ول دا شې مو چې شي مخه دا غوا شي مکاروي دا د سخت تاوان کې و دا کېدا شي چې سوي پر مرزي اختاسي او هغه چاره نه ویم نه بیا موږ لا کې غوا شي چې نه خوله له تو اسمن چې هغه خوراک پر خوراک باندې دغه استاون سن موږ دا د یو څه پروګرام دي چې ورکړل دي چې خلک په دا موضوع پوښتنه.
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو، که څه هم ستاسو خبره واوریدل شوه. بل اوریدونکی مشته، ځان راو پیژنې. ازادي راډیو مهرباني کوي صاحب، خبري وکړئ. تاسو په لاس ټیډیو سره وصل یاست، خیر د دې خبرې ملکه چې وانوریدې شوې اوس به بیرته ملمنو ته ورشو. تخنیکی هم پر قسم وای چې اوریدونکو شته خو داسې معلومیږي چې څه تخنیکی ستونزه شته چې له سټوډیو سره نه وصل کیږي. خیر استاد کمال، دغه دې مخکې چې دا خبره وشوه چې دا روسي اوریدونکي چې ویل چې دغسې کار شوی دی، یعنی په غوا باندې شک راغلی دی یا ناروغه وه بیا یې حلاله کړې ده، او دغه اوازه چې خپره شوې ده چې شیدې هم کېدی شي انسان ته مرض انتقال کړي، لیکن تاسو دواړو وویل چې دا کار نه کوي، یعنی دا خطر نشته، خو تر اوسه پورې آیا په دې برخه کې تحقیق شوی دی او که تاسې همداسې دا خبره کوي؟ یعنی یو شی باید اول ثابت شي، تحقیق وشي په افغانستان کې څومره لابراتوارونه لري، څومره همدا شیدې تاسې ازمویلی دي، ټیسټ کړي مو دي، د دې لپاره چې د خلکو پوره باور راشي چې دا واقعا له دې طریقه مرض نه انتقالی شي.
مننه. لومړی خو په بخښنې سره چې تاسو چې زه غږیږم په سفر کې هم دا مې تاسو همکار ته ویلي وو، چې زه ځای نه یم ورته ناست، که یوه نیمه خبره زیاتو کمه کېږي بخښنه غواړم. دویم استاد توانمل اجمل خوستی چې د هغه د وترنري پوهنځی استاد ده، د زراعت پوهنځی نه ده. دریم مسله دا ده چې مخکې یو ورور مخکې له دې چې دې پوښتنې جواب ته درسم، هغه حیوانات چکل تلف سی نو بیا دغه حیوانات څنګه په بیدیا کې اچو، او دغه د سرایت لامل کیږي کنه؟ کیږي، هو کیږي وروره. دغه د کومې دانې چې په پوستکي راوخیږي، هغه دانې، هغه مایات چکله، کوم مچ، میاشی، هر حشره چې د هغې سره په تماس کې سي، هغه حشره که هر یو هر یو غوا ته ځان ورسي، هغه که مچ، هغه که منګس، هغه نور حشراتي، دغه دې په واسطه څنګه انتقالیږي؟ او دا کیدلی نشي چې هغه ځای کې چې حیوان طلب شوی وي د هغې باندې د مچان کینني یا د حشراتو هغې باندې راټول نشي.
یعنی تاسو استاد وایست چې داسې خلک هم شته چې فرزند حیوان تلف شي دوی هم داسې په میدان غورځوي، دا خو بوی کوي، دا طبعا کاتاب دا مرض هم ونه لري بیا هم مرض زیر شوي.
دغه خلکو کې چې دا زیاته ویره خپره شوه په عموم کې، زمونږ خلک کله چې حیوان تلف شي خوړ ته یې غورځوي، او دا خوړونو یو نه پوهېږم چې دا به هغه آفت وکړه، یوه ښېګړه به دا زیات بارانونه چې وشول د دې سره دغه غواګانې دغه خوړ یوړلې که نه وي، یو بل هغه سره به مخ شي وای، د بل یو بد عواقب سره به مخ شي وای. د هغه ورور سوال جواب په خاطر بله دغه کومه خبره چې دا د شودو په انتقال کې دغه ورور وکړه، چې تاسې چې ویلې چې دا تاسې کومه سروې کړې ده، یا بدبختانه په افغانستان په سطحه د سروې کولو یو وترنري لابراتوار لرو چې هغه مجهز هم ده، په کابل کې موقعیت لري. په هغه کې دا عموم کې دغه سرویګانې چې هغه زیاتو وسایلو هغه ته ضرورت لري، امکاناتو ته ضرورت لري. دغه کومې خبرې چې مونږ کوو دا په نړیوال له سطحه باندې د دې هغه شوي دي، د تحقیقونه شوي دي،
یعنی حداقل د ګاونډي هېواد پاکستان له تجربو خو استفاده کولی شو، هلته هم دا مرض له پاکستان افغانستان ته راغلی
په زیاته پیمانه په دې باندې تحقیقونه شوي دي، په نورو نړۍ کې هم، په امریکا کې هم، په هندوستان کې هم، په پاکستان کې هم. دغه د انتقال مسله د زونوزز امراضو کې منځته راځي، هغه امراض چې د حیوان او د انسان شریک امراض دي، لکه توبرکولوز چې ده د حیوان او د انسان سره شریک مرض ده، توکسوپلازموز چې ده هغه د انسان او د حیوان شریک مرض ده، همداسې ډېر مرضونه لکه رایبیز د لیونی سپي ناروغۍ چې دغه د انسان او د حیوان شریکه ناروغۍ ده، دغه شریکه ناروغۍ نه ده، لیمپسکین چې ده دغه شریکه ناروغۍ نه ده، نو دې وجه باندې د حیوان څخه انسان ته نه انتقالیږي. او بل په عموم کې که خلک چې کله شودې څخه استفاده کوي نو هغه تبن ګرموي،
کله چې ګرمې کړلې هغه ډاکټر اجمل چې ویلې هغه د لس دقو جوش سره چې هر میکروب بغیر د دې نه نور میکروبونه هم څنګه کېږي پیره کې له منځه ځي. نو دغه نه مونږ ویلی شو چې دا انسان ته د انتقال وړ نه ده.
بله ډېره مننه خوستی صاحب. تاسې اوس اورېدونکو ته څه وایئ؟ وخت کم پاته دی، څوک یې چې غواوې په دې مرض اخته نه شي کوم تدابیر ورته پکار دي؟ داسې ورته ویلی شي چې دا څو اول دا کار، دوم دا کار، دریم دا کار وکړي چې غواوې په مرض نه شي اخته.
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې لپاره چې موږ اورېدونکو وایو چې تیر خو باقي مې خدای وساتي کنه دا ناروغي په خو اول خو ساکه خدای او اپیدمي و هرتن کې کال کې و ساحه اندمیک ساحه په ویروس باندې الوده ساحه شوله. نو راتلون کې کال کې دا چې په افغانستان کې اوس یو څو مشهور شرکتونو د لیمفسکین ډیزیز ناروغي واکسین وارد کړی دی افغانستان ته، اغېزمن واکسین دی دغه جملې څخه ځلان سرڅاب په میرا ګرویټ او وکسار په دې واکسین را وارد کړی د کال په شروع کې. راتلون کې کال د حمل میاشت کې به په لومړي قدم کې ټول خلک خپل څاروي د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. دا یو مسله. دوهمه مسله دا چې نه یوازې د دې ناروغي په خاطر د خپل خرابون کې د ښه تولید او د ښه نسل د ایجاد په خاطر ډېر همیشه باید کوشش وکړي چې مالونو ته فقط بیا ځناور په سترګو ونه ګوري چې په اخر باندې په مزوی باندې بستا او بس اوبه هر قسم خواړه چې ورته شو. هر حیوان خپل نظر ضرورت باید د دې لپاره بلند شوي، یعنی متوازنه خوراکه ورکړی شي. هر کچیر ته موږ خپل څاروي په ښه شان سره تغذیه کړو د ډېرو امراض په مقابل کې د مقاومت پیدا کوي، معاف پاتې کېدای شي. او بله مسله د دې سرطان کې د خپل څاروي لپاره یو کور کې اول د ځای موقعیت چې انتخابو باید یو داسې یو ځای ورته انتخاب کړو چې هغه افتورخی ګان شمیر په خصوص ولایت کې خو تقریبا د دې شل کلنې تجربې له مخې درته وایم چې اکثر خلک په خپل کور کې غواګانو لپاره د کور جنوب طرف خوښوي، هلته ورته خونه جوړوي چې اصلا د جوړېدو نه تر ړنګېدو پورې د لمر وړانګې هلته بېخي نه ځي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې کله هم د دوبي یا د اوړي او د منی موسم راځي څنګه بارانونه دي، باراني موسم شي، رطوبت لوړېږي، حرارت زیات وي، دلته حشرات هم د حشراتو نفوس هم زیاتېږي. نو د دې په خاطر چې نه یوازې دا ناروغي نور د دې ورته نور هم راځي، مثلا تر ټولو خطرناکه ناروغي CCHF یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور کې ده چې حتی انسان هم په دې باندې مبتلا کېدای شي او وژونکی هم ده. نو د دې لپاره چې خپل حیوانات مستحکمن ساتلي وي د حشراتو کنټرول یو اهمه پدیده ده چې باید دوی د خپل څاروي د حشراتو له هغه څخه هجوم څخه هم وساتي، ځکه حشرات علاوه پر دې چې لیمفسکین ډیزیز ناروغي انتقالوي دې سره په څنګه ګانس پر نور پرازیتي امراض چې هغه هم انتقالوي. بل مسله ده کله هم که په یو منطقه کې د ناروغي رامنځته شي فورا باید هغه منطقه قرنطین شي، نه تاګ او نه راتګ د هغې منطقې څخه تاګ او راتګ د حیواناتو باید ودرول شي. ګر چې څېړنو یا لیکنو کې په مختلفو نړیوالو ژورنالونو کې لیکلي دي چې یوازې د حیواناتو په قرنطین کولو موږ نشو کولی چې ناروغي بشپړ کنټرول کړو، خو بیا هم یو څه اندازه فایده کوي. حشرات باید کنټرول کړی شو. د ناروغو څارویو هغه څاروي چې د دې ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، نه یوازې د لیمفسکین ډیزیز ناروغۍ په سبب، هر هغه ناروغي چې څاروي مو په یو کور کې له منځه ځي موږ باید هغه نادیده ونه نیسو. فورا که چیرې ته امکان وي بشپړ وسوځول شي او که د سوځولو امکانات نه وي باید دفن شي، د دوه مترو په عمق سره باید دفن شي. او هغه ځای کوم ځای کې چې دا ډول څاروي مري، انتراکس نه مري، CCHF نه خو څاروي مري نه، او مثلا لیمفسکین ډیزیز ناروغۍ څخه مري، باید هغه محل، هغه طویله یا غوجل باید ښه کافي ډول سره باید دفن شي تر څو حیواناتو لپاره خطر واقع نه شي.
بله زه د افون په څیر ډول شي لنډه سي زو اسانه لار
ورمشه مونږ کولای شو که نور هیڅ نه هیڅ نه په ساحه کې مونږ هغه د صحت مایع ډیټرجن یا چې په خپل ترتیب کې کلورین لري هغه سره کولای شو چې خپل غجل بشپړ پرېمیندو. که هغه هم نه کولای شو او بنه رسیدلې چونه د چونې څخه هم مونږ کولای شو چې دی وي او تاک یا دی وي غجل په پکولو کې ګټه پورته.
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه. ستاسو له خبرو څو مسالې چې زه غواړم بیا تکرار کړم، ځکه چې چا نه یې اورېدلې او غواوی لري نو یو خو دې ته توجه لري چې د هغه غوا چې په دې ناروغۍ د پوستکي په ناروغۍ اخته وي شیدې او غوښه خطرناک نه ده، خو شرط دا دی چې همه شوده شوی شول شی لستقیقی او همه غوش شپخه شی. البته دکتر صاحبان اول چه دا یوازی دیدی ناروغی لک بله بله مهربانی
پاپ کچه تا وقتی دو دهی که غوارم ها چخپلو آوردون که تخپلو هیوزوانو تا دو کاسور بارا معلومات ورکم
مهربانی
مالو خواه در افغانستان تو لخالکو لپارا پاول قدم که اوهایی چه دی دولت مسئولیت شده دی ویترنار دکتر مسئولیت شده و دی خالک مسئولیت شده دولت کچه تا غواری چه خپلا دی مملکت مالداری چه دیو مملکت اقتصاد هم پام دی باندی پر خوالرده خپلو طولو وگرو تا باید هغه سهولتونه چې لازم دي باید ایجاد کړي. سهولتونه په دې معنی چې هر ولایت کې باید مونږ یو مجهز لابراتوار ولرو چې دا یو اهمه پدیده ده. یو او په دې کې با تجربه او مسلکي شخص ولرو. کله هم چې د یوې ساحې نه دوی ته راپور ځي هغه باید نادیده وننیسي او فورا باید اقدام وکړي. نورې لنډ لنډ وایم دویم قدم کې مسؤلیت یو ویترنر ډاکټر ده. یو ویترنر باید ایمانن وجدانن په صحه کې داسې یو عمل ترسره کړي تر څو د خلکو زړونه لاسته راوړي. هغه په دې منظور کله هم که چېرته یو داسې وکیل سره مخامخ کېږي باید غفلت ونه کړي، فوراً مرکز ته باید راپور ورکړي. او کله هم چې په ساحه کې دی واکسین تطبیقوي او یا کوم درمل تطبیقوي باید باکیفیته وي. او د خلکو په آخر کې د خلکو مسؤلیت دا ده که چېرته د داسې وکیل سره مخامخ کېږي باید د ترنر په جریان کې وي او که کوم داسې مړه جسد سره مخامخ کېږي هغه باید له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه. او دا خبر هم ستاسو ده چې باید غواوې چې مړې شوي وي د دې ناروغۍ له کبله په میدان یا په خوړ کې ونه غورځول شي، بلکې ښه ژورې ښخې کړی شي چې ناروغي نورو ته انتقال ده شي. د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او د همدغه پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
ترغاڑی میں چاپیش رایا دی